دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسيون چې راغله جوبونه ډک کړ پیسې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. کزه دوی په جاوې چې هر څوره فشار باندې راغله یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوانۍ نه تښتېدم زه چې ښه یم، او دوی چې نارینه وو دسې وتښتېدل لکه شرم ته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه.
ډیره زیاته مننه هیلۍ ارشاد، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی و چې په افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خپل نظر څرګندو. دولس نیمه بجې د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیس بحث هم لرو چې هغه هم د افغانستان پر روانو حالاتو متمرکز دی. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قصدار سفر وځنډیده. د ملي مصالحې د عالی شورا وی سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینه د هیته لاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. هند په کابل کې لخپل سفارت څخه کارکونکو وېستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي د سټی هند ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست شارج د فیر راس ویلسن وای د یو د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواړي د ایستلو لپاره سخت کار کوي. طالبانو ویلی دی چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید پاړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلی دی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران د یورانیم او فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. او په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلی دی پروسه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 او 100 کسانو ته پورته شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت
ته کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګا او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو. دوه ملمنو دی را سره چې د بحث ته مو رابلل دي. په امریکا کې مشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز بل افغان کارپو مزمل شینواري. ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ استاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی؟ موضوع داسې ډیر پیچټکی سره بدل شول، ډراماتیک بدلون راغی. استاسو ارزونه څه خی چې راتلونکي ګامونه څه کېدل شي؟
مننه لودین صاحب محترم، په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملک په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی حاکم کړله. دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده. په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوری ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول رنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي، په تقریبا بیا هم خلک هغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ تاسې وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود نه دي. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعالی کی، مشری د داخلی وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسې واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسؤولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبرې روانې دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولئ، ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت نه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپین کودتا یا هم هر ډول چې بولې له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی دی باندې ته چې پرون رامنځته شوه. نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودی کې او پریکړه پم دې شوې و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د سره مرسته وکړي ترڅو چې دای په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستره محکمه لویه فرانوالی عدلیه وزارت او حج او اوقاف لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې دیموکراتاس ټول په یاد چې ډیره سولامیز د توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول حتی د کمپاینونه وشول
اروپایان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه وو اما کده ورستی څو میاشتې ته وکتل شي مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول د پلاو ټاکل دوه ته د دوی تاک او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې دا بیا فکر نه کوي چې یو څه د دوی نیت خي چې دوی سولې ته نیت درلود خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر او دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و نه د سولې پر سر باندې او یاد تاسو خبره د سولې پر نویات رښتینی خیر خبر خو ډیر وشوې خبر خو حتی د جمهوریت شعارون هم هغه شول بیا هغه جمهوریت رنگ کو صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا تومره صداقت باید لو دا دسول پروسه تا خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیمم صلاحیت نده در لو دلی او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې دو درې ورځې د مخه کتاب دا واوره و زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کی نو تر اوسه پورې د څه کول تر اوسه پورې مانا دا چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده او صلاحیت
ورکوي. بله نو ورنخ صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي ولسمشر شکر داس خبره کوي چې با صلاحیت پلاوي ګمارم که پاموي کله چې د قطر ته پلاوي ته ډیر یو اوګد لست جوړ سو چې هغه وخت طالبانو حتی د واده لست و بالا وای د واده لست فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و هم د شاو خوا کسان چې ورسره وو په واکه ور شریکو هم دوی نه پری خو د چې دوی یو با صلاحیت پلاوي جوړ کی
دانو بیا بیخی او بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبان ور بانده غخ کرده و دوازر او توال اسم که چه قدرت لی داکتر صاحب عبدالله سر و نویشه استقامت و که لیکنده دی امریکای خارجه وزیر جان کیری تغاره کی کودله همدغه په دویم ځل کې چیرته انتخابات مثال د خبرې رښتینی انتخابات او درغلی پکې نه وای شوې بیا د ولی قدرت ووې شو د دې هغه ټول کمپاین په دې باندې و چې زه سهامي شرکت نه جوړوم بیا نو د سهمی ولی ورکوي انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندې راور د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندې راور د سره محکمه صلاحیتونه تر پختن لاندې راور نو تقریبا یو جمهوریت خو د درېګون او قوا او نه جوړوي چې په یو بل باندې چک او بیلانس وساتي لیکن د اجرایوي قوت دومره و پرسواله دومره قوي کړله چې له نظام نه یو استبدادي نظام جوړ کړی و چې پارلمان تر آخره پورې د ده کابینه سرپرست پاتې شوله تقریبا مشروعیت ده ته داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود یواز خارجی مشروعیت ده ته مهم و چې تنکی ځوانان تنکی جنو ته د امریکا نه مثال د خبرې استازی را ځوانان را ولا د کوچانو وکیلانی که ده خو یوه سنتي ټولنه ده خو یوه ډیره درنه ټولنه ده د درنو پښتنو کوچیانو او سازولي له امریکای نه یو تنکې جنې نشي کولای.
ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسه د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. نادم سیب ستړي مشي راځي لتاسو به وورو چې حتما مو د وردک سیب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکو ګامونو څه کېدل شي. طالبان چې اوس ارګ تنه نوتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړي ده دوی ته مسپارښتنه چې دی باید لمړیتوبونه یې څوي.
سلامونه تاسو ته تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی او مونږ د تلویزیونو له لارې همیشه دا ویل چې څه وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې دا القاعده معاصرین ونوش کولای چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر د باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه ورسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردک صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلم دغه خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات دغه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بیل د شپې دوی سره وکتله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او وشتان چې انتخابات شو لاړې. اما متاسفانه د خلګي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دي ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدراعظم څرګندونی د ملل متحد اته د ترکای توسیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیل المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه پیسو بودیجې هم توسوي هم هادي بودیجې تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او د جغرافیا د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه د جغرافیا معاش غواړي د خلک پیسو متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په پاس له شلو کالو ډیر تغیرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
باندې. کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه د چې طالبانو اعلان کړی چې خځې د اسلامي حجاب کې خپل ذکر ته ادامه ورکي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دند هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغر نه دی ویل چې دوی بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړي چې کوم اسلامي نظام آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم هیواد اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی.
او ډیر مننه سلامات سي ورداک سي. تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دنه هم د غروان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتی وضعیت ټینګ کړي، د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفی مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما ووی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلای او چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیر زیات کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي او هغه دا چې دوی سعید په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سید د ارګ انزورونه هم خبر شول چې دوی پکې بیرغ را ټیټوي.
امغه ترازم یعنی هغه تقریبا د پیوه احساساتی شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنخته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتي او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټول ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی. د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیات دي. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا بودی دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخی زیات را ټیټ کی او دوی بو ډیر زیات هڅه وکي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کی. خو د ملي بیرغ تلاندې بو د دوی یو نړیوال مشروعیت ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل بو ډیر دوی د سلکلن مزل بو دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټوله دنیا کې مروج ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټوله دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که دا د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه ورداک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي. نادم صاحب لاندې سپارښتنه هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوار شي، خلک آرام شي، اسوده شي او هم نړیوال پر رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما بلندیز دا ده چې دغه عسکري نظام چې پر ځای دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم دی نماز یونسی د حیثیت دی دی هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یونسی، برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو ډاډ ورکړ شي. بل د وردګ صاحب په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو لپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقی بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر اوسه دا د آزادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې وله ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي، دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بلې، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان د افغان ولس نه نوي اشاره نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسو په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور نه نستل او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پریږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په اصطلاح جامع اصلاح.
او نادم سیب لاندو کې کراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي، اتا په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او دا چې تاسو خپل اختیار لري، مونږ په صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مختلار شي، او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي، او کچیر دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای، دلته برته هغه ناامنی راځي، او د دنیا ملاتړ هم جوړ شي.
ډیره ډیره مننه، سلامات حسین ادن سیم دې ونی. بس همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه.
سر لے پشی گلو نہ